بی وصل دی دوی ورنه ډیره پیسې نه اخلي.
من شل افغانی په یو میاشت کې مونږ اخلو، دری روپی کیلو راځي، شل روپی من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د دری میاشت نه ونیسته تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. د ساتخانه کې میوه‌جات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر څلوېښتو پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د یقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 او کارګرو پر کار کې د سرخانه کې د سالويختو فامیلو روزګار د تمویلي په دمه سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندی په خبره دوی خپل کار ډیر راضي دي، او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق باره کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي. او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر پنځم ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو را پیښه شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله من دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی، او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. پرون د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وایي په خوا په یوه او بله پلمه او تر ډیره د وزګارۍ له کبله په تنباکو اخته وو، او بیلابیل تنباکو یې په بیلابیلو لارو کارول، خو وایي چې اوس یې هوډ کړی او تنباکو یې پرېښی چې ورسره یې بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. دا چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کېږي، د بیکاری د وجه کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي، یو روزګاري، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دي کارولي، خو د هغه یو نږدې ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال له امله د سږو په ناروغۍ اخته شوی او چې وروسته د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
زما یو دوست و چې ما سر پورته کړ، دی په سګرټو باندې اغوسته و. خاتمه یې همدغه و چې خپل صحت یې له لاسه ورکړ، خپل ځان یې له لاسه ورکړ، تر څو د ځان یې حق ته وسپارل شو. ځان سینې ډېر کلک نیولی و، هم په وینه کې ډېر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای. په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 میلیون تنه راوارد کړي دي، او دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسوونکي بولي، او ټینګار کوي چې استعمال یې عام د مړینې لامل کېدای شي. لډلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوارو په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چې هغه ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي، غاښونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې حتی د کانسر یا د چونګاښ سبب کېدلی شي، سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالاتو کې د کانسر سبب کیږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د مړینې سبب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو په ورستوي کې هم ورزو دی ته چې د لوی اختر شپې ورځې دي. په همدې شپو ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د څارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د څارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر روان دی په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شي وی دی او د دې وس نه بار ده. خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې په روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چې کوم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره چې د کلکچن حالات فوجي هغه بارډر هم بند شوی دی تر نن ورځې. دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړو ساروی راتل چې له ګډه ویزا دوی وی چې هغه هم بند نه داغې نه هم مال نه راځي. د دې بنیادي وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بیو او بنیادي وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګراني ده هغه راځي. دلته خبرې کوو، دلته کې چې کوم بیفاریان دی سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دی سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لیک داسې دي
چې څوک په ټول لیک داسې دي.
ها 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 مونږ رېډيو والی یو دوه خبرې هم سره پښتو
بالکل کوو انشاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی یو مشر سره ولاړ یو او ډېر خولي ساروی دلته ولاړ نه داغې نه پښتنه کو چې دا ساروی څنګه ور کوي او څومره الله ستړم چې تاسو ته هر کله وي. مشر
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مشر یاله.
ها جوهر.
ها جوهر له دا کله راشه د سرو دا کار کوي
یې رمون یو وخت را ول اختر مونږ زمیدار خلک یو کړم مونږ دا کار ته کړی نه دی
خلک دا سره سرو به پاریان نه
بس ما شومان دي اختر کې بس یا پکې الله قرباني ورکي او کله پکې غټ هم راځي تاوان هم راځي کنه. او سخت بازارونه چې ډیر زیات تیز دي هغه شتواله پرم او خرصولو پرم
او
ټولو لکه یو ګیا غان ډیر هي ګراني دي. اوس که دا می خماتا ته و دي ته ورجي دا مون خپل په سلور لکه لز زر روپیا راسته دا تقریبا چلتا نن سبا پورا پدرینی ذرا شنا گیا چھ پنہ ہزار روپیہ نہ سو مندا او دا چې ماشومان هم سکولونو ته دی ماشاءالله دلته هم شوقیان دی راځي
نه نه غویم خپل نه
نه نه جی ټول ارشه ده بای دی.
ها
لکه اوس زموږ د زمیدارې بوسی نو هغه په کورونو کې نور زموږ ساروی اغي تا چو. ها نو موږ هغه حساب کتاب دی سره برابر چې ماشاءالله کمې کې کې زیات
څه سونه مرا اوس تر ماته خوره زیات
یاره جی ډیر دی دا مې کې دی شکر دی دا شې پنځیش به خې دی.
ها ها
دا خې دی لکه ساروګان کورونو کې مولار دی با موږ خوري نو ریرونه ګرځي کنه 500 پورې به انشاء الله وی داسې. خبر اللہ چہرہ جمعہ روز زمین علیم سے خبر اکڑا
چیرا یو سړی ویلی چې په میخه قربانی نه کیږي یا خدا یا پاک
میډیا چې چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدا استاد ما تاسو ساروی داسې مستری کنه نو کدا پتول د استاد نرخ نه کم هله کدا سلو لکنه
مرا تاسو جب وکړه ان شاء الله کدا ما سلوی غذر تاوان هک سلوی غذر غټي بس ما تعالی در کړی خبره ختم
نه به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ور کوي بلکی ور کوي ان شاء الله واجب ان شاء الله نه رست کیګو بیخینا
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانیر کڼ نور سو وجه مشتي
زیر چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب دنده د غره چالو شوی خو ډیر خلک وچی انډیا ساری بند کړل زموږ ساری کابل ته نزی دا لاري ګذره یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلې او هم انډیا لید صرف پاکستان کې دا نږدې نه دي زینم لیدلې
لاري رجا ته مننه وخه مرا
خوشاله مو عزت کو خو
ډیر مننه
ډیر خو که
خوشاله اردن کو اوس وخت شوی د وړي شندمي د دمي ورسو بیا راځو او د غره سرو میلې کې څه کیږي تاسو ته ضرورو دا دمي ورسو تاسو هر کلی وي اردن کو اردن کو دلته موږ سره بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستل مشه تاسو هر کلی وي مشال لیډو کې نوم د څه دی
نوم مې نومان دي 400 سیدون کې نساته
سونه ساروي دره وسته
یارا دا موږ تقریبا د 68 لک روپورا وسته ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا ز نور راول دلته موږ په ودان خرڅو
وزن باندې دا توش پته لکه چې ټول په وزن خرڅ
ټول مې په ودان خرڅ کړل دې کې دانه نیمه دا سره ل چې مال تاوان مو کو خو جبه مو کړي وا جب له خونو شو وړي دي نو اکثر موږ په ودان ساروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دې کې سمري چې تیغه په ټول خرڅین او سخر په ګټه خرڅ کړی دي
دې کې چې کوم موږ په ګټه خرڅ کړی دا ډېر ډېر توري 12000 13000 9000 8000 روپې دا موږ بچ کړي
یو
ساروي خو په دې یو ساروي باندې چې دې موږ په تاسو ته په دې باندې 6000 او 6500 روپې خرچه راځي 14000 روپې خرچه په دې د لاور راځي چې دا موږ دا غزل دلته راوړو نو چې دا خرچې مرشي دې سره حساب کړو دا موږ ته 5000 روپې اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو چې
موږ ډیر کال موږ دا چې کتلې یوګا کرا چې تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سم ورکو
کنه او د سړل خبره فرصت کتو کړو درو لکو بیا او ته له دا درنیم لکو ختن بیا څه شو
نو بیا دا صورت خالي چې موږ هغه سره خبره دا اواز دا کړه سټال کړه دا نو بس هغه موږ ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او ډیر کال دا سی وزن ته لانجه ما لیدل
او بالکل لانجه پکې را دي خبره مخ کی رستو شي کنه او دې کله ته په وزن دا موږ له دونه وارنه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو ته لک سہولت
زیات شي بیا یې فائدہ تاسو تم کی کنه فرصت په وزن او خطر د درو لکو او مخ کې خبره دا شیوی چینی ګرانه شیوی
بالکل موږ پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبرو کو پدری لکه ورکو چې د خو کانټي تر خو جو ود درینی مول کیوی
او تر دونی مینه بیا
نو بعد جام دا خپل قسمت ته نو
صحیح رواني خوشاله
سره اوردون کو ګور دلته کې هغه سن کې لټو هغه سن کې خبره نه کوي او ډیر کم مراغلی دي ګرانه په وجه نو ګور چې هغه سن کې سوای هغه لټو بیا خبره کوي چې سارول راغلی کې دلته کې ټول
ورکونه سیمه
السلام علیکم زرا غلی ما ساروی غشتولا بدلته کې دوه گرانی د چ بس سو سلور نیم لکه وای سو سلور لکه وای کپا ټول باندې ارزان پرو دی باغی به والو خو دا غشتونه بیخي وته تیر کال چې
تاسو غشتو
تقریبا
ډېر خلک وی چې را مونږ اوس واپس اسیخ له وسو سره
دغه سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو هم دغه سوچ تیر ځان له سره قرباني څوک نشي کولی هم دغه یې سیبا کوي واسه
ما نوم مسلمان دی نسات اوسیدون دی مونږ اوس بس اروی اوسته دي او چې څوک یې پتول لري پتول یې مرسو او چې څوک یې داسې لري داسې یې مرسو نو بس
خرچی
پل واخ جان ایم نشدا تا ټول سرویس دي نو بعد دي پولیس ولا سوګر وړي سو کوله کوتره وړي نو با ټول نبا پیسې په خوري
دروازه به سوم را فرق
بس خامغه حضور اتوسه وربو خبرات کوي
د مشال ډو قدرمنو اوردونکو دغه دغه کده به پاریانو خبر تاسو ور دی دلته کې سروي زمينه کې ډیر زیات راغلي ډیر مزیدار سروي دی خو نرخونه داسې دي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا دوه سووي او غټ سروي خو په ساده رسلو لګو پنځو لک شپږ لک
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول رانو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونی انالیس ما تستو ویلی چی ما حال تا تر پای پر درست ویلید دفعه تا مرغال بولی زکری می نیدی کریزی چی لاغا مکتب کیو ما خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کندار دلی افغان و رسپانی سر چنات فراغ شهر کی پیشن دستوی سیره و ما آنو کلی چیز اغه سفاری خپلما دا دولسم سفاری خپلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور قنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما نو ولې نه غواړم، ولته هېواد کې هر څه کوي. زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه. هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلم صاحب و عبدالمجید سربیلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو ځایو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ما ته راکړه زه دا اوس استم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با افته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه په هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلې افغان اوس ګرچې هغه د تلې افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلې افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه درکوم د تلې افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر درکوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولید یې هغه په تلیفون کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی و په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې پر اوس ښکاري یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه سوله وفات سوله او زه یوازې پاتې سولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلې او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلې د کابل څخه انیس اخبار راتلې د کوچنیانو انیس راتلې چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلې یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلمه د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره پندنې کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسمه نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخیجی بیا نو عاطفه ده احساس دی او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی، نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس وقتی زیرنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومر اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه، هغه بس نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات چې زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر، خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاوس وي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي، بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپل راست وایي، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود در پیشور اغنی که بود در افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دل لسم که رسته دکات رسته شی بود بوری نو اغنی معمولیت ما اغنی که تاقیب که. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بلې خبرونه مو الله مل شه.
زبتا مینیما زڑ باندھ غم جنیما Oh,